کارم داوی چې ناهیلی ولس چې دغه راپورته کې لزان سره نو کله چې انزورګر یا شاعر یا لیکوال په خپل ناهیلی شي نو بیا وسو ستاسو په خیال ډاډه کوي کوم حالات پي چې دیم ډاډه شي ولس تم بیا ډاډګیر نه ورکې ستاسو په خیال تاسو مخکې ویلي چې ځینې دوستان دي چې تاسو سره کومک کوي ستاسو د هنري کارونو په ځلولو کې تاسو سره مرسته کوي ستاسو خپله کورنۍ څومره ستاسو د هنري فعالیتونو طرفدار ده یا څومره مرسته درسره کوي په دې لاره کې
زما د کورنۍ د کور ودان وي زه یې په ډاډ مخته روانه یم خو یوه کورنۍ کې هم خامخا جلا فکرونه او نظرونه وي حتما به محدودیتونه او ملاتړ هم لري
صحیح یعنی څنګه چې د افغانانو کورنۍ دي همغه سي له تاسو سره هم همغه سي برخورد کیږي مرسته هم درسره کوي خو ځینې چوکاټونه هم معلوم دي
بالکل کور کې داسې خلک هم ستاسو ستایي داسې خلک هم ستاسو بیخي مخالف
صحیح او د تاسو چې د شیرونه ډیپلوما کړی تر اوسه مو د کوم شاعرانو شیرونه زیات ډیپلوما کړی دي تاسو به د ډیرو ویلي خو داسې به مې چې دا غوی شیرونه به مو زیات ویلي د سوسو شیرونه به مو ویلي نو د خوخي شاعران مو سرکتي او د چا شیرونه مو زیات ډیپلوما کړی دي
زه د شاعر انتخاب نه لرم زما انتخاب تل شیر وي ما د شاعرانو شیرونه هم ډیپلوما کړی چې بیخي نومره کیو خو شیر یې خو کدلوی شاعرانو شیرونه هم وو تل می شیر تکتلی خدا سی انتخابی شاعر نلرم
بس انتخاب
کرده چوک نلرم صحیح نو تاسو ده هر سب پا فیسبوک و یوتیوب پانده خبروی
بلکل پا یوتیوب چینل ستانه پا غیکیم پریگ
صحیح نو آغا ملگری چی زموک تر رادیو لالاری ستاسو غاگم داشی باوری آغوی سنگ تاسو مندلشی پا یوتیوب کی خبال ادرس ورتویلشی
کرختی آیو وایم چون برا چیز خواری که و موتم ایلرم حاغم رخنه دی روان تقریبا یو کال کیږي چې د سندرې په نوم یوټیوب چینل لرم خو تر اوسه هغه د معیاري کېدو اندازه هم نه ده پوره 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 پوره
Correct, 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 correct Break, 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 break Break, 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 break د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهاتو لپاره د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبريږي. د مارچ پر 1/3 د جمعې د مخصوصن له 9 بجو بیا د اپریل تر 3 می د دوشنبه یا ګل تر سهار به د مشال رادیو خبرونه په سبسوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګرانو ملګرو ستړي مشه نن را سره په خبرونه کې د جنوبي پښتونخوا سره تعلق لرونکي شاعر عادل اسکزي صاحب ملمه ده. دوی ته په خبرونه کې هرکلی وایو. زمونږ غاوره یا اسکزي صاحب ستړي مشه په خیر اغله.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او د مشال رادیو ټول درنو اوریدونکو ته لخبل اړخه په مینا او نیکو احساسات وړاندې کوم.
ګور مو ودان ژوندۍ اوسې. عادل اسکزي صاحب یوازې شاعری کوي که نثر هم لیکي او تر څنګ یې که خپل لنډ تعارف هم په سر کې زمونږ اوریدونکو سره وکړي، دوی به ستاسو د ژوند او کار سره یو څه آشنایي پیدا کړي.
مننه شاد اوسه د لند پیژندلی په باب چې یو وخت د چا سره پرشتنه کړی و په مجله کې پرشتنه ځین کړی و چې ته خپل لند پیژندنه وړاندې کا نو هغه کس ورته لیکلی ولو چې په دنیا کې تر ټولو ګران کار د ځان پیژندنه ده.
رښتیا خبره.
نو دبر به کافي چې عاجل اڅکزای یم د پښتو ادب لوستونکی یم کله ناکله شعر او نثر ورته کې لیکم.
صحیح. او په جنوبی پښتونخوا کې ستاسو پلرنی کلی کوم یو دی او چېرته اوسېږئ نن سبا؟
په سوهیلي پښتونخوا کې زما پلرنی او مورنی کلی چمن نومې سیمه ده. په چمن کې زه زیږېدلی یم، په چمن کې مې خامپوزې کړي دي او چمن چې دی هغه ما ته داسې ده لکه د مور غېږ.
صحیح. او ادبیات ته د شوق لمخې راغلی کنه په دې څنګه کې مزده کړې موم کړی سکځه سم
لبد مرغه په پښتو ادبیات کې مې رسمن زده کړې نه دي کړې. البته چې کله زه اتلس کلن ځوان وم نو د خپل ذوق او د خپلې مینې پر اساس باندې پښتو ادبیات ته رالمه. په دا کې مې کتاب کله کله لوستله او کله کله مې یو د ځان سره په پښتو لیک تجربه کوله. تاسو پوهیږئ چې دلته په ښوونځیو کې رسمن پښتو زده کړې نشته. که څوک هم پښتو لیکي هغه د خپل ذوق او د خپل شوق پر اساس باندې لومړی د پښتو ولیک ته ګور اغلی دی، وروسته بیا په لوړو زده کړو کې کچا ام پښتو کړي یا ایم فیل په پښتو کړي یا دکتورا په پښتو کړي هغه خو نسمس ویلی. البته لومړی پړاوونه هغه پړاوونه دي دلته چې هر څوک دلته په خپل سري ډول د پښتو لیکلو سره اغلی دی.
صحیح. او تاسو نامې بل پښتنه دا و چې د ادب په څنګه کې یوازې شاعري کوي کنه نثر هم لیکي تاسو؟
کله نه کله چې اړتیا پېښ شي نثر لیکو. بل فرض کوي دلته یو پښتو سیمینار وي د سوهیلي پښتونخوا په یو ښار کې یا په بل ښار کې یا په یوه سیمه کې یا په بله سیمه کې، نو هلته بیا د کتاب مخکتنې وي یا پریوبیل موضوع باندې هغه سیمینار دایر شوی وي هغه دپاره که مقاله راکړل شي یا هغه د کتاب باندې د مخکتنې دپاره یو لیکنه راکړل شي نو لیکم یې ورته. او کله ناکله چې به موږ دغه ادبي کومه زموږ ټولنه ده دې چې به غونډې کولې سیمینارونه به یې کوله نو اکثر به ما دغه راپور لیکي. راپور به کله کله داسې و چې په اردو کې به مو ولیکي د اردو ورځپاڼو دپاره او کله ناکله به مې په پښتو کې ولیکي د پښتو مجلو دپاره یا د ویب سایټو دپاره یا د خواله رسنۍ دپاره.
صحیح. تاسو د ادبي جرګو ذکر وکړو، نو په چمن کې کومې ادبي جرګې یا ادبي ټولنې فعالې دي او تاسو د کومو سره تړون لرئ؟
2008 کې چې د نن څخه 15 یا 14 کاله مخکې ما په چمن نومې سیمه کې د پښتو ادبي تړون چمن په نامه باندې یو ادبی ټولنه تاسیس کړله. اڅن کې نور ملګری هم را سره ولو. نو د پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې بین الاقوامي سیمینارونه هم کړي دي او د هیواد په کچه سیمینارونه هم کړي دي، د ولایت په کچه باندې هم کړي دي او سیمه ییز سیمینارونه هم په بشمیره ډول باندې کړي دي. او بل د خوشی خبره دا ده چې په چمن کې دا وخت پنځه ادبی ټولنې ادبی فعالیت کوي چې په بیلوبیل نومونو باندې یادیږي او پنځه واړه ټولنې په خپل منځ کې دوستانه اړیکې لري او هغه چې کومه سره کوي سیالي مثبته سیالي ده چې ادب ته ګټه ورسیږي او هر یو تر خپله وسه هڅه کوي هر ټولنه چې سیمینارونه دایر کړي مشاهدې وکړي. او هلته په چمن کې یوه بله د نیکمرغۍ او د خوشحالۍ خبره دا ده چې یو کتابتون هم هلته وجود لري.
صحیح.
دا کتابتون له دوستان په غیر رسمي ډول خو هره ورځ راځي، البته رسمن رسمان په اونۍ کې ورځ ده د جمعې په ورځ باندې هلته د کره کتنې ناسته کېږي پر شعر باندې کره کتنه کېږي پر نثر باندې کره کتنه کېږي او د پښتو پر ګرامر باندې ملګري سره شخېږي نو تر خپله وسه ملګرو پر که څه د دولت سرپرستي پښتو ټولنو ته یو ځای هم نه ده سیله نو ظاهره خبره ده چې په چمن کې هم ادبي ټولنو ته دولتي سرپرستي نه ده حاصله
ادبی جرگ ادبی تڑون یا نور ادبی جرگی بیلا بیلو سیمو کی ددا زوانانو پر روزلو کی سمر رول لوبولے چی په مکتب کی خو پختو نشته خو دغل ته پختو شته ده بلکې د پختو شاعران وی ادیبان وی اغه تک زوانان ورشي نو سمر زدکړه د زوانان دغل ته کول شي
ز په ډیر باور سره یا هغه د تجربې سه یو وتلې خبره ده زما تخپلې تجربې څخه وتلې خبره ده ده چې دلته ز فکر نه کوم چې هونتون کې دی پښتو څنګه یا پښتو ډیپارټمنټ دومره کار کړی وي لکه دلته په داسې سیمو شاوخوا سویلي پښتونخوا په شاوخوا ښارونو او سیمو کې چې پښتو ادبي تنظیمونو یا پښتو ادبي ټولنو څومره کار کړی دی.
بله بله.
د دې یو دلیل زدا ښودلی سم چې دلته پښتو ادبي ټولنې چې کوم ځوانان وروزي پښتو د لیک په برخه کې، د شعر د لیکلو په برخه کې، د نثر د لیکلو په برخه کې، بیا د پښتو د ګرامر په برخه کې، نو زه په دغه خواله رسنیو کې تعقیبوم. څوک چې پښتو ټولنه روزلی دي د هغو پښتو ډېره کرایي، ډېره نګایي، ډېره صفایي، او څوک چې د پوهنتون سره اړه لري یا د هغه ځای سره رسمن دغه د ایم اے پښتو ادبیاتو سند اخیستی وي، حتی د انفیل تر کچي، حتی د دکتورا تر کچي، د هغو خلکو پښتو دومره صفه نه وي په دې کې. لکه هغه د پښتو ټولنه د خاص چې رسول سوي ځوانان دي، د هغو پښتو چې څومره صفایي
په دې کې خو استثنا خو به یې عادل صاحب، لکه په هغو کې خو ډېری کسان داسې وي چې هم په ادبي ټولنو کې وي او هم هلته بیا ډیګري هم اخیستې، نو هغه خو بیا ډېر ښه کتابونه هم د هغوی چاپ شوي دي، تحقیق هم کوي او د هغوی لیکنې خو د ټولو لیکنې خو نه شو ویلی چې ګنې کره نه وي یا ستاسو په اصطلاح نګه نه وي سوچه نه وي، خو هغو کې خو هم ډېر ځوانان وي چې هغوی هم ډېر کارونه کړي دي.
زه په دې اند یم که څوک په کومه ژبه کې لیک کوي هغه باید هغه ژبې سوچوالی په پام کې ونیسي.
خود
که څوک بل فرض انګلیسي لیکي هغه باید سوچه انګلیسي ولیکي، که څوک اردو ژبه لیکي هغه باید سوچه اردو ژبه ولیکي په لیکنه
کې،
او که څوک پښتو لیکي باید هغه ښه پښتو سپایوي.
صحیح، بالکل، دا ستاسو خبره صحیح ده چې د نورو نه هم صحیح ده، دا تقاضا کېږي چې سوچه پښتو دی ولیکي، خو که څوک د پښتو ژبې استاد وي یا محقق وي یا تحصیلات عالی کوي، لوړې زده کړې کوي، په دې څانګه کې بیا خو پکار ده چې سوچه پښتو ولیکي. اسګزه صاحب، تاسو نه به څه اورم کنه، تاسو نه به یو غزل واورو د خپرونې په دې برخه کې. ما سره نورې پښتنې شته، تاسو مهربانه یاست هغه هم راته ځواب کوي، خو د خپرونې په دې برخه کې سره تورولی شئ.
ژوندی اوسئ، ستاسو د غوښتنې پر اساس به
مهرباني
وړاندې کلام تر سره واورو.
غزل دی
بجو.
نو واورو.
راوزو له خلوت عبادت کوو په ډاګه، راوزو له خلوت عبادت کوو په ډاګه، د پاک نیت پر اساس به بغاوت کوو په ډاګه. ژوندون چې په تروژمۍ کې را ګوښه کاندو له بخله، ژوندون چې په تروژمۍ کې را ګوښه کاندو له بخله، سهار بدل مر غوندې سخاوت کوو په ډاګه. دردونه که د هجر موږ ګاللی دي په پټه، دردونه که د هجر موږ ګاللی دي په پټه، د وصل پر موقع بیا شرارت کوو په ډاګه.
واه جی، ډیر.
او ښکلات د هر ښکلي موږ تعظیم لرو په زړو کې.
واو.
ښکلات د هر ښکلي موږ تعظیم لرو په زړو کې، خو واوره له غروره یې نفرت کوو په ډاګه.
ډیر.
لوهمه که سپینجری سی بیزاره له ملته، لوهما کسپینجری سی بیزار علی ملتا د زبانو پټولی به قیادت کوو په ډاګه تاریخ چې د افغان راته په ګوته کړي دښمنه دښمنه پر هره توره کړنه دي لعنت کوو په ډاګه او پر نڅه چې د عشق په بند محکومه دله وخته پر نڅه چې د عشق په بند محکومه دله وخته مینه ستا د مینې ضمانت کوو په ډاګه او عجل هم نظری د هر رغند نظریو عجل هم نظری د هر رغند نظریو لوران غونج نظر عداوت کوو په ډاګه لوران غونج نظر عداوت کوو په ډاګه
ډیر ښکلی غزل مراته ولوستو عادل سکزی صاحب ډیره مننه درته وایي چې دومره خوږه شاعري کوئ نو کتاب مو چاپ شوی دی کنه
کتاب مې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی دی
صحیح څه نومیږي
رون ساسکی
رون ساسکی همدا یو کتاب لرئ بل مو بینه دی چاپ کړی
دویم کتاب په 2012 کې چاپ شوی دی
هغه څه نومیږي
بله د چمن ګلونه نمیږي خو البته دا کتاب تذکره ده د پنځوس شاعرانو کلامونه او د دې ژوندلیکونه مې ورپکې راخیستي دي
صحیح او ستاسو په سیمه کې عادل سکزی صاحب داسې لویې مشاعرې کیږي مثلا په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره وي په افغانستان کې داسې د نورو ګلونو په یاد مشاعرې کیږي چېرته د نرګس ګل مشاعره وي د سمزل ګل مشاعره وي په پېښور کې بیا د رحمان بابا کلیزه عرس وي په هغې کې په اپریل میاشت کې عموماً په دې پسرلي کې ډېره لویه مشاعره کیږي نو په سهیلي پښتونخوا کې داسې لویې مشاعرې تاسو جوړوئ په کومه سیمه کې کنه
سمرت تنظیم نوم چې ما درته ذکر کړی پښتو ادبي تړون چمن پښتو ادبي تړون چمن د چمن په سیمه کې د شمله په نامه باندې کلنۍ دودیزه مشاعره لري
شمله ښه او دا کومه میاشت کې
میاشت خو موږ خاص ورته مشخصه کړې نه ده هغه ګلان چې کومې اوس لکه انارګل چې سو بادام ګل چې سو او داسې نور ګلان چې نارنج ګل چې سو د هغو خپل وخت دي که نه پر هغه وخت باندې هغه ګل راوټکېږي بیا دغه سیمې شاعرانو یا هغه تنظیم چې هغه خپله مشاعره ورته دایره کړي او موږ شمله خو نه داسې ده چې هغه موسم نه لري نه د موسم سره اړه لري موږ هغه خپل فرصت ګورو چې فرصت یا زمینه مساعده شي هغه وخت کې دغه مشاعره دایرو او دې مشاعرې ته موږ د کندهار څخه د کوټي څخه د سهیلي پښتونخوا د نورو ښارو څخه شاعران یا د ادب سره اړه لرونکي کسان راوته وو بیا هلته مشاعره دایره وو نو هغه مشاعرې چې کومې دایرې شوي دي یا جوړې شوي دي ادیبانو ډېر ښې خاطرې ورڅخه درلودلي دي او چې کله لومړی پښتو شمنه مشاعره موږ دایروله هغه کې خو موږ داسې په دې وتوانېدلو چې هغه ده هر راغلی میلمه پر سر باندې مې پګړۍ وښووله دغه پګړۍ به خپله شکوله نو دغه د پښتنو د ثقافت یو ښکاره نقشه هم ده او یو نوښت هم دغه نامه ته ور ورکړي چې موږ دغه نور خلک د ګلانو نومونه مشاعره دایروي موږ به دغه د شمنې په نامه باندې مشاعره دایروو
صحیح تر اوسه مو د دې لړۍ څومره مشاعرې کړي دي
تر اوسه مې دوې مشاعرې کړي دي
صحیح په دې هیله چې دا لړۍ دوام ومومي او ډیر خوند کوي چې د نورو سیمو نه هم شاعران راشي او په چمن کې د ځایي پښتنو سره یو ځای کښېني او په لویه مشاعره کې برخه واخلي او بیا میلمنو ته شملې په سر کېښودل شي او نو خلک څومره علاقمند دي د ادیبان خاص هم خوښوي د ادبي محفلونه د دې نه علاوه ولس څومره لیواله دی د کتابونو د مشاعرو د ادبیاتو
اوایلو کې خو ولس داسې خاص سمینارو مشاعرو ته نه جلبېدی نه د دې په ارزښت باندې پوهېدی نو د وخت په تېرېدو موږ دا عمل جاري ساتلی دی اوس چې کله هم د مشاعرې غږ وسي پر ولس باندې پر د هرې لارې چې خبر شي یا د سمینار غږ ورباندې وسي چې د هرې لارې څخه خبر شي چې په پلانۍ ورځ سمینار دی یا په پلانۍ نېټه باندې مشاعره ده نو بالکل ورته لیواله دي ځان ورته رارسوي. هلته یو تالار دی، هغه څه غټ دی، مخکې خو به داسې ولو چې موږ د کتابتون په وړو کې تالار کوم د مشاعرې او سیمینارونه دایرول، هغه به لا هم خالي و د خلکو څخه به نه ډکېدی. اوس هغه لوی تالار ته مشکل دی، دا د ولسوالۍ د شورا لوی تالار دی، هلته چې دا خلک راسي په هغه تالار کې به د ناستې ځای نه وي، په دومره زیات تعداد باندې راځي. نو د خلکو لیوالتیا، د خلکو لیوالتیا او د خلکو ذوق شوق د پخوا په نسبت اوس ډېر سوی دی. په خلکو کې دغه د پښتو د مقالې د اورېدلو، د پښتو د شعر اورېدلو یو قسم تنده پیدا کړې ده. دوی ډېره په لیوالتیا، ډېره په مینه او ډېر په ذوق ورته راځي. ځینې ګډونوال خو لا داسې کوي چې هغه دغه زموږ د کوربه تنظیم سره د میلمنو خدمت هم کوي، یوازې اورېدونکو په صفت نه راځي، یوازې د ګډونوال په صفت راځي، د یو کوربه په شکل کې مرایز زموږ سره هغه د خدمت چارې هم ترسره کوي.
بشک د دې هر څه تر شا ستاسو غونډې د ځوانانو همت، ستاسو د ملګرو، ستاسو د ملګرو مینه ده چې هغه ولسونه چې میناناک دی خو دی ته دومره پام نه وی چې خپل ادبیات وپالي، خپل شاعرانو سره راشه در شو کې هغه تاسو بیا دې تاړوي سل دستا سمینه ده. لکه مقناطیس چې زارې ځان ته راکاږي، دا د ولسونه تاسو بیا په ځان راټول کړی دي، دغه مینه دې جاری وي د ولس او ستاسو ترمنځ. یو غزل بره ته بل مورو یا سګزه صاحب د خبرونه په دې برخه کې زمونږ اوریدونکو په پته مي
ژوندۍ وسی دا اوریدونکو په شمول
مننه
ژوند بلری
تاسو هم
شاعت دا هم د غزلې په چوکاټ کې ما څه لیکلي دي.
مهرباني.
کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې، کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې، سازو د ویر سندر په تحریر کې، تر کڼو غوژو یې باد رسوي کرژي، تر کڼو غوژو یې باد رسوي کرژي، هیر مونه دي بېغاویره په تحریر کې، هر یو لفظ مو په تور وشکو جاړي، هر یو لفظ مو په تور وشکو جاړي، سجد نه لمانځو اختر په تحریر کې، او مړاوي زړونه چې ژوندي کاندي په وصل، مړاوي زړونه چې ژوندي کاندي په وصل، منندوی دیو قدر په تحریر کې، او په شعور کې مو ترې ډډه وکړه ډېره، پښاور کې مو ترې ډډه وکړه ډېره، ذکر سولې بل اخر په تحریر کې، او د عجل د هیل وشباړي به وکاندي، د عجل د هیل وشباړي به وکاندي، کمانده نسوي خاطر په تحریر کې.
دغه کله غزل عبدل سگزه صاحب کور مو ودان چې دومره مینه مور سره وکړه، د غزل په فورم کې زیاته شاعري کوي او د شاعرینو رسناف چې پاغو باندې هم تاسو تبازمای کړی دا
نظمونه مې هم کلم بند کړی دي، منظم نظمونه دي، معرا نظمونه دي، په دغه دوه نظمو کې مې کوه
ستاسو په خیال کومه لاره غوره د ولس ته د رسیدو لپاره، د غزل لاره که د معرا نظمونو یا د مقیدو نظمونو؟
نو زه فکر کوم که انسان یوه موضوع بیانول غواړي، هغه دپاره خو د نظم فورم دی.
صحیح.
او د غزل په باب خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر شعر یو ځان ته خپل معنا لري، خپل مفهوم لري، او یو شعر د غزل دا د ابل سره تړلی نه وي، بهر وي خپل مفهوم وي، خپله خبره وي، خپله معنا وي، بېلې بېلې خبرې وو، بېلې بېلې معنا وو، مسیجز به ته ورکوي، پیغامونه به ورکوي. نو که ته یو خبره په تفصیل سره اورېدونکو ته یا لوستونکو ته کول غواړې، د هغه دپاره خو بیا دې نظم دی، په نظم کښې په خپل پیغام ته وړاندې کولی شي، خپلې ټولنې ته، خپل ولس ته.
صحیح.
نو دا باره کښې خو نو هر سړی د خپل طبیعت رنګ چې دی هغه به نظم ته ورکوي. هر سړی چې دی، هر شاعر به یاد کړو، هر سړی به نو کې یاد، هر شاعر به خپلې غزلې ته د خپل طبیعت رنګ ورکوي. نو د ځینو شاعرانو طبیعت وطني، د ځینو د رومانټیک وي، د ځینو طبیعتونو ولسي وي.
ستاسو طبیعت څنګه دی؟
یار زما په نیشر کې یا زما په خمیر کې، دا چونکې ما دا رنګ خپل ځان ته په خپله نه دی ورکړی، دا زما نیچر یو دغسې دی چې په ما کې دغه وطني رنګ زیات دی، د وطن مینه په ما کې زیاته ده، د پښتانه قام د پرمختګ ارزو په ما کې زیاته ده، چې د افغان وطن د شیرازی او د سوله ییز ژوند او د کامیابۍ هغه یو شدید تنده او ارزو زما په زړه کې ده. چونکه دغه زموږ جغرافیه چې کومه ده، د پښتني جغرافیه چې بیره کړل شوې ده، دا یو ډول فطرتي د دې سیمې ولس د خپل هیواد افغانستان سره یو ډول شدید مینه لري. د افغانستان په رنځ باندې دغه زموږ ولس رنځیږي، د افغانستان په خوشحالي باندې زموږ ولس خوشحاله کیږي. هغه که عام خلک وي، که خاص خلک وي، که د متوسط طبقې خلک وي، نو زه زما هغه د رنګ څخه خبره راسه وژده سوله.
بله،
زه د خپلې جغرافیې، د خپل تاریخ، د خپل هیواد، د خپل افغانستان د ترقی، د شیرازی، د سوله ییز ژوند یو ارزومن څوک یم، د نورو افغانانو په څیر.
صحیح. ګوادلا سکزی صاحب، په دې وروستیو کې چې دا حالات یو رقم ته شول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تګ راتګ هم اسانه نه دی، دې چارې په ادیبانو باندې څومره اغېز پرې باسلو؟ ځکه پخوا خو به یو څه د تګ راتګ چې اسانه و، نو د دې خوا ادیبان به خوا لاړل سیمینارونو ته، مشاعرو ته، یاسې به لاړل. تاسو چې دا کومه مینه یاده کړه، نو لکه افغانستان سره ستاسو د سیمې د خلکو مینه ده، دا یو لسونه دي صرف منځ کې دغه کرخې راښکل شوي دي. نو اوس دغه حالات چې سخت شوي دي، د تګ راتګ چې سخت شوي، د دې تاثیر په ادیبانو، شاعرانو څومره دی؟ او کتابونه چې به پخوا چاپېدل، د دې کتابونه بلته تلل یا دغه ځینه بدل ته راتلل، په دې هر څه باندې د اوسنیو حالاتو تاثیر څومره زیات دی؟
مخکې خو به داسې بولو چې ځکه تاسو چې کلنۍ مشاعرې یادې کړلې چې په مختلفو سیمو کې به مختلفو نمونو باندې ارکان مشاعرې د مختلفو ګلانو په نمونو باندې کېدلې، نو یقینا چې کله به هم د زابل سمش ته بلنه راکړل سوله د انارګل د مشاعرې، هغه به موږ ډېر په شوق، ډېر په خوشحالي داسې ورتللو لکه په کشنوالي چې به موږ د سهار وخت ته څومره خوشحاله.
صحیح، طبیعي خبره ده.
نو دغه مشاعرې ته به موږ دومره زیات خوشحاله وو، د کشنوالي اخترونه به مالا په یاد راوستل. دا ډول به د کندهار سه اطلاعات کلتور رئیس بابای صاحب، عبدالمجید بابای صاحب، خدای دې وبخشي،
امين،
هغه به حال وکړي، دا به د مشاعرې بلنه راکړله. موږ به خورا لیوالتیا او په خورا شوق باندې د شمن د سیمې شاعران ورتللو، او بیا به د هلمند سیند په نامه باندې هم هلته کلنۍ دودیزه مشاعره کیږي، هلمند سپان
سیند.
دغه ځای د اطلاعاتو کلتور رئیس هغه وخت کې علي شاه مظلومیار صاحب و، هغه به بلنه راغله، موږ به ډېر په شوق ورتللو. نو کې به سیمینار ولو، دا انټر کانټینینټل هوټل کې زموږ استوګنه وه، په لوی چرګه خیمه کې سیمینار ولو، خوشحال صاحب او نور ملګرو دغه سیمینار دایر کړی ولو. د فکر کوم چې د کرزي صاحب دوره به وه، نو هغه سیمینار له موږ ډېر په ذوق ورتللو. یقینا پخوا دغه په تېره دوره
کې
د جمهوریت په دوره کې د سیمینارو مشاعرو له موږ ډېر په شوق ورتللو. دغه اوسنۍ کوم دوره چې ده، د افغانستان کوم چارواکي چې دي، چې دوی راغلي دي واقعي پر ادبي فعالیت باندې تګ راتګ خاص نشته، او هغه د کتاب او د مجلو د چاپېدو خبرونه هم موږ نه اورو، یا په خبر سوي نه یو، یا په شاهد یې هم نه چاپېږو، هم نه چې چاپ شي نو بیا په خبرې شو.
الله دې وکړي چې حالات ښه شي، اسکزې صاحب چې دغه راشه درشه بیا شروع شي، د دې زیادیبان هلته لاړ شي، دغه ځای نستاسو سیمې ته درشي، په سیمینارونو کې برخه واخلي، لویو مشاعرو کې. ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. مننه درنه کوو، کور مو ودان، ژوندي اوسئ، انشاءالله بیا به هم کله رابطه درسره کوو او نورې خبرې به بیا ورو. د اوس لپاره نو ډېره مننه درنه کوو عادل اسکزی صاحب، کور مو ودان. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې خپرونې ته غوږ وئ. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
مشال رادیو خبرونی د تخنیکی وجوهات لکباله د درو ورځ لپاره په تکراری باندې خبريږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د ماخوستن له 9 بجو بیا د اپریل تر درېمې د دوشنبه یا ګل تر سهاره به د مشال رادیو خبرونی په ثبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.
Say kisi